پاونسان کې د سهار 10 بجې سوي د ازادي رادیو بلا یو ساعته خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځنګړې سوي ده. ځینې راپورونه هم خبرو. امنیت شورا تیر شپه په خپل غونډه کې پاونسان کې د اورکام غوښتنه مطرح کړه. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د لازمو اقداماتو غوښتنه وکړه. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي افغان حکومت هیڅکله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو غوښتنه نه ده کړې. په امریکا کې د بریتانیا یو وګړی په شپږو میاشتو بند محکوم سو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د لازمو اقداماتو غوښتنه وکړه. میرمن لاینز پرون پنځشنبه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په آنلاین غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې دا هیواد لا هم د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ په سطحه ډیر خطرناک هیواد دی.
I call upon the government to take effective measures.
La afghan hukumat sa ghwalam che darasaniyo da satin la para aghizman iqdamat wakri aw da journalistano par wand siwi jaraim wa tsiri. Taliban baid par mulki ahdafo la hamlo da wakri. Taliban baid haghi wand ta che rasani aw madani tolani pananani afghanistan ke lari daranawai wakri.
د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي زیاته کړه چې په افغانستان کې پر روان میلادي کال کې شپږتنه ژورنالستان د کار پر مهال وژل سوي. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس تایی د نومبر پر 12مه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د هغې مقناطیسي بم په 14 کې وژل سو چې د ده په موټر کې ځای پر ځای سوی وو. د دې او نورو وروستیو 14 مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې وویل چې په دې تړاو یې یو مشکوک کس نیولی. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي افغان حکومت هیڅکله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو غوښتنه نه ده کړې. ښاغلی صالح چې پرون پنځشنبه له ولسمشر غني او نورو چارواکو سره کندهار ته د سفر پر مهال وینا کوله، په تیرو څو کلونو کې له 1.5 میلیون څخه 4 میلیون ته د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو او د افغان ځواکونو لخوا د ټولو پوځي عملیاتو د مشري یادونه وکړه او ویې ویل چې ملي ځواکونه اوس تر ډیره پر ځان بسیا سوي.
شپږ نوي سلنه ټول عملیاتونه د افغان عسکرو لخوا اجراات کېږي. پیلوټان زموږ خپل ده، کماندو زموږ خپل ده، تعلیمات زموږ خپل ده او یو برخه د قواو مصارفه موږ خپله ورکوو.
د امریکا او طالبانو د سولې له موافقې سره سم ټول بهرني ځواکونه د فبروري پر 9 نیټه د دې موافقې تر لاسلیک وروسته په 14 میاشتو کې باید له افغانستانه ووځي. د بدخشان چارواکي دا کوي چې په دې ولایت کې د قری زبیر په نوم د طالبانو خطرناک مشر نیولی دی. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو د 25 کسیزې ډلې دغه سر ګروپ له خپلو 4 ساتونکو سره پرون مبشین پارګو ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال ونیول سو.
هغه له امنیتي ځواکونو سره په جګړو کې ګډون کاوه او د ماینونو مقناطیسي او بشکی بمونو په جوړولو کې ښه مهارت درلود او په بدخشان ولایت کې د یو ډیر خطرناک طالب په توګه فعالیت کاوه.
د بدخشان والی زکریا سودات سمند مخ کې د قری زبیر د نیولو لپاره جایزه هم اعلان کړې وه. وسلوولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د بریتانیا یو وګړی ایران ته د صنعتي وسایلو د قاچاق د حد سپاتور د امریکا په فلوریدا ایالت کې په شپږ میاشتو باندې محکوم سو. د فلوریدا ایالت څارنوالۍ دفتر په ویلامه کې وویل 45 کلن کولن فیشر په اګست میاشت کې په فلوریدا کې هغه وخت ونیول سو چې حد څه یې کوله. له متحده عرب اماراتو د برېښنا د لیږل سوي جنراتور وسایل په ایران کې د یوه مشتري لپاره رانیسي. فیشر چې $15,000 جریمه سوی هم دی په سپتمبر میاشت کې پر خپل جرم اعتراف وکړ چې له هغه قانون څخه یې سرغړونه کړې چې ایران ته د وسایلو صادرات منع کوي. د فرانسې محکمې یو توندلارې افراطي کس د 2015 میلادي کال د یو برید د پلان په جوړولو مجرم وپیژند او په عمري بند یې محکوم کړ. مراکشی الاصله ایوب الخزانی د یو چټک اورګاډي پر مسافرو د برید د پلان د جوړولو په قضیه کې د ترور په نیت په عمدي قتل مجرم وپیژندل سو. الخزانی د 2015 میلادي کال د اگست پر 28مه د امستردام او پاریس ترمنځ په چټک اورګاډي کې هغه مهال چې په درنو وسلو سمبال له تشناب څخه د برید پنیات راووت د دریو امریکایانو په ګډون د سپرلیل مقاومت سره مخامخ سو. د نوموړي دریو ملګرو ته هم له اونیولې تر اوشتو کلونو پورې د حبس د بیلابیلو دورو سزا واورول سوه. تمه ده چې له اروپایي ټولنې د برېټانیا له وتلو یا بریکزیټ وروسته مسایلو په اړه په بروکسل کې بحثونه نن هم دوام وکړي. دواړه لوري مني چې په دې برخه کې اختلافونه پر ځای پاتې دي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان دیرلن پرون د برېټانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره له ټلیفوني خبر وروسته خبرداری ورکړ چې د دغو اختلافونو له منځه وړل به ستونزمن کار وي، خو میرمن وان دیرلن په عین حال کې په ډیرو برخو کې د اساسي پرمختګونو هرکلی وکړ. دا به دسل کې د چیل اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو د بهیر د بشپړېدو نیټې ته یوازې دوی اونۍ وخت پاتې دی، او د دې مهلت له پای ته رسیدو وروسته به برېټانیا د اروپایي ټولنې د سوداګرۍ د اصولو پر آیت مکلفه نه وي. د برېټانیا خلکو نږدې 4.5 کاله مخکې له اروپایي ټولنې د خپل هیواد وتلو ته رای ورکړې. د اروپایي ټولنې عالي محکمې د بلجیم هغه مقررات تایید کړل چې له حلالولو مخکې د حیواناتو بې صده کول حتمی کوي، او په دې برخه کې د مسلمانانو او یهودانو اعتراضونه رد کړل. د اروپا د عدالت محکمې چې مرکز یې په لوکزمبورګ کې دی پرون حکم وکړ چې د بلجیم د شمال د فلاندرز سیمې هغه فرمان چې له حلالولو مخکې د ټولو حیواناتو بې صده کول حتمی ګرځوي د مذهبي ازادیو د سلبولو په معنا نه دي. د مسلمانانو او یهودانو ټولونو د دې فرمان د فسخه کولو هڅه کوله. په اسلام او یهودت کې د یو حیوان د حلالولو لپاره باید د هغه مری د چړې پر کاژلو سره پرې او وینې توی سي. د حیواناتو د حقونو مدافع ټولونو د اروپایي محکمې د دې حکم هرکلی وکړ. روزو د خبرونې د سر موضوع ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه په خپل غونډه کې په افغانستان کې د اور کم غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دې آنلاین غونډه کې په افغانستان کې د زیاتیدونکو ناامنیو یادونه وکړه او د اور کم غوښتنې مطرح کړه. له بل خوا د امریکا د وسلولو ځواکونو لوی درستیز هم د طالبانو له مشرانو سره په کتنه کې د تاوتریخوالي د کمیدو پر اړتیا بحث کړی. احمد تکلا او نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د هیلمنه ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد خبرې به په ټاکلې نیټه بیا پیل شي او د اورکم په اړه بحثونه به په لومړي توپ کې وي. د برلاینز پرون پنځشنبه د لیندۍ په 28مه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په آنلاین غونډه کې په افغانستان کې د تشدد پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه او ویل
Regrettably, the unrelenting violence remains a serious
لبد مرغه تاوتریخوالی د سولې پر وړاندې د خند او سیمته د جدي غواښ په توګه پر ځای پاتې دی. لټول هیوادونو غواړم چې د جګړې پر ټولو شکیلو خو خپل فشارونو ته دوام ورکړي، څو تاوتریخوالی راکم کړي او تمام داده چې دا به د سولې د خبرو لبیا پایل سره یو مهم لومړی توب وي.
میرمن لاینز همدارس په تیرو دو میاشتو یعنی اکتوبر او نومبر کې د ماینونو او بمونو په چاودنو کې د ملکی وګړو د تلفاتو د زیاتېدو یادونه وکړه او ویل چې په تیرو دریو میاشتو کې د ماشومانو مرګ ژوبله په سلو کې 15 زیاته شوې ده. د هغې په وینا د تیر کال د همدې مودې پرتله د حکومت ضد وسلوالو لخوا هدفي وژنې په سلو کې 40 زیاتې شوې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي عادل راز هم د امنیت شورا په غونډه کې په هیواد کې د اورکم غوښتنه وکړه. اورکم یا د تاوتریخوالي کمیدل هغه موضوع ده چې د متحده ایالاتو د وسلولو ځواکونو لوی درستیز او د طالبانو مشرانو هم اوس بحث پرې کړی. د راپورونو له مخې مارک میلی د سه شنبې پورز شاوخوا 2 ساعته د طالبانو له استازو سره په دوحه کې کېناست او له بحثونو وروسته کابل ته روان شو. ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې. کابل او دوحې ته د ښاغلي میلی د سفر په اړه راپور پرون پنځشنبه ورکړل شو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز له قوله خبر ورکوي چې نو موري وای له افغان حکومت او طالبانو سره د د بحثونو تر ټولو مهمه برخه د سمدستي اورکم پر اړتیا متمرکز و. د سپتمبر په 12مه په دوحه کې د بین الافغاني خبرو لپایل سره سره په هیواد کې تشدد لا هم روان دی. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاو لنجدې دریو میاشتو بحثونو وروسته د روان دسمبر میاشتې په لومړیو کې د سولې د بین الافغاني خبرو د طرز العمل پر څرنګوالي موافقه وکړه او وروسته د خبرو د اجنډا په اړه بحث پیل کړ. دواړو لورو پر روانونه کې یو وقفه اعلان کړه او تمه ده چې د دې خبرو لړۍ به د 2021 کال د جنوري په 15مه نیټه بیا پیل شي.
افغان چارواکي وایي دغه هیواد لا هم د بهرنیو پناه غوښتونکو د منلو قوانین نه لري. په داسې حال کې چې د افغانستان 6.5 میلیونه وګړي د نړۍ په شاوخوا اویا هیوادونو کې کډوال دي، خو لا هم دغه هیواد د 400 بهرنیو پناه غوښتونکو د منلو لپاره قوانین نه دي جوړ کړي. خطر پردیس په دې اړه راپور لري.
افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې چې وګړي په نورو هیوادونو کې ډیر دي. ناامني، فقر او د ژوند خراب وضعیت هغه لاملونه یاد شوي چې میلیونونه افغانان د افغانستان پرې خودو ته اړ کړي دي. خو داسې بهرني کډوال هم شته چې د خپل ژوند د بقا لپاره په افغانستان کې د پناه غوښتنه کړي. سوګند حسیني له ایران افغانستان ته راغلي. 15 کلن حسیني د کابل ښار په یوه څنډه کې سینګار خونه لري. ولس کلنه و چې افغانستان ته کډواله شوې ده.
18 سال میشه اومده.
لا تر لس کلونو را پدی خو دلته یو. زه 15 اولادونه لرم. زما میړه زما د خوښۍ سره اوسېږي. په ایران کې زما پلار، مور او یو ورور او دوه خویندې دي.
ورته درم دغه این فوملې.
اغلی حسیني په دومره موده کې له هیڅ قانوني ملاتړ نه ده برخمنه. ان تر دې چې اړوند ادارو هم ورسره پدی برخه کې همکاري نه ده کړې. دا یوازې سوګند حسیني نه ده چې په افغانستان کې پناه اخیستې، بلکې د په څیر سلګونو نور بهرني پناه غوښتونکو هم شته. له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري دفتر یا یو ان ایچ سی آر چارواکي وایي بهرني وګړي حق لري چې د پناه غوښتنه وکړي او دا دفتر د دې قضیې څیړي. د دې سازمان وایي نادر فرهاد وایي هغه کسان چې د کډوالو په توګه منل شوي دي مالي او قانوني ملاتړ ترلاسه کوي.
تقریبا 400 کسان هم د اوس په افغانستان کې میشتي چې ځینې پناهنده شوي دي، یعنی هغوی کیسونه نهایی شوي ده او ځینې د هغوی کیسونه تر څیړنې لاندې دي، یعنی پناه غوښتونکي دي. یو ان ایچ سی آر د افغانستان په نمایندګي د پروسه په افغانستان کې دغه مخته بوزي او همدارنګه د خلکو سره مرسته کوي.
له نورو هیوادونو راغلي وګړي د ایران، پاکستان، عراق، ازبکستان او تاجکستان دي او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ژوند کوي. که څه هم ښاغلی فرهاد وایي چې یو ان ایچ سی آر په افغانستان کې دغه پناه غوښتونکو ملاتړ کوي، خو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې دغه هیواد د بهرنیو پناه غوښتونکو منلو لپاره هیڅ قانون نه لري. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاری ازادي رادیو ته وویل
اوس افغانستان په تاسف سره چې د پناه غوښتونکو قانون نه لري، دغه کسان اوس هم چې په افغانستان کې ده د یونیسیار محترم ادارې د نظارت لاندې او د هغوی د فعالیت لاندې خپل ژوند تیروي.
د ښاغلی انصاري په خبره دی وزارت د پناه غوښتنې قانون طرحه جوړه کړې او عدلي وزارت ته یې استولې ده، خو هغه کوم لاملونه دي چې د نورو هیوادونو وګړي په افغانستان کې د پناه غوښتنه کوي؟ په داسې حال کې چې دغه هیواد په خپله میلیونونه کډوال په نورو هیوادونو کې لري. د کډوالو راستنیدونکو په دې برخه کې د حقوقي چارپوه اسدالله حقپال بیا په دې برخه کې داسې نظر لري.
زما په نظر باندې علت او دلایل دا دي چې څو شی کرسي او دا د استخباراتي مسله کې دی چې افغانستان یو بی سرپوخه خاوره او دولت ده چې هر هیواد د سیمې هیوادونو او دولتونو غوړ چې دلته خپل اجنټان کسان ولري په مختلفو نمونو سره. دوم دلیل دا کېدی شي چې دغه کسانو چې دلته د پناه غوښتنه کړې ده دوی په خپلو هیوادونو کې ډول ډول په جرایمو مرتکب شوي دي، تر تعقیب لاندې وي.
دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د دسمبر 13 د کډوالۍ له نړیوالې ورځ سره برابره ده. افغانستان د نړۍ په شاوخوا اویا هیوادونو کې 15.6 میلیونه کډوال لري چې له ډلې 5 میلیون په اروپایي هیوادونو کې ژوند کوي. هغه پناه غوښتونکي چې افغانستان ته راغلي دی وایي یو داس هیواد چې په نورو هیوادونو کې ډیر پناه غوښتونکي لري او غواړي چې خپل وګړي په نورو هیوادونو کې ومنل شي، نو تمه کیږي چې د بهرني پناه غوښتونکو د ساتنې لپاره خپل هم یو قانون ولري. خو دا لا معلومه نه ده چې دوی دغه هیله به کله په واقعیت بدل شي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د خبرونه ورستای مطلب راخلو. د نورستان په منډور ولسوالۍ کې خلک شکایت لري چې ټلیفوني اسانتیاوي نه لري. چارواکي وایي چې نه امنی د دې سبب سوي چې په دې ولسوالۍ کې د شبکو فعالیت ټکنه شي. روحولان مری تفصیل لري.
که د نورستان په منډول کې چاته د ټلیفون کولو اړتیا پیښ شي نو باید تر ګوندې ولسوالۍ دوا پوري مزل وکړي او له هغه ځایه تلیفون وکړي. دا ځکه چې د نورستان په لویدیځ کې تر مرکز لرې پرتی دی ولسوالۍ کې لا هم تلیفوني شبکه فعالیت نه لري. د منډول یو اوسیدونکی زبیر احمد وایي اوس چې د افغانستان په نورو سیمو کې تلیفون د اړیکو ټینګولو مهمه وسیله ګرځېدلې، د دوی په سیمه کې نشټوالی دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دي.
منډول ولسوالۍ کې د مخابراتي ستونزې او مخابراتي مشکلات به حد زیات دي. حتی یو کس د پوشال نه د منډول هغه پور نفوس ساحو نه 1 ساعت 2 ساعت پیاده روي، حتی 6 ساعت پیاده راځي، او د دواب ساحه کې خپل تلیفوني مشکل اړیکو کې ساتي.
محمد یعقوب د منډول ولسوالۍ بل اوسیدونکی دی، وایي په تیرو 10 کلونو کې د هیواد ډیرې سیمې د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې راغلي او خلک یې د تلیفوني اسانتیاوو برخمن شو، خو د منډول اوسیدونکي لا هم ترې بې برخې دي.
تقریبا 10 کال د حکومت تیر شو، خو متاسفانه تر اوسه پورې منډول ولسوالۍ کې کوم د مخابراتو پای نصب شوی نه دی. په منډول کې په مجموع کې لوی ولسوالۍ ده، د اتیا کلي دی. اتیا کلي کې یو شرکت د مخابراتو فعال نه دی، خلک ډیر ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
چارواکي هم مني چې د نورستان په منډول کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې یاد ستونزه هوار کړي، خو هلته شته نام نه وي د کار مخه ډب کړي ده.
موږ د منډول ولسوالۍ په وخت کې دوه انتن د روشان د دوه کاله په دی خو په پلان کې لرله، نه اخیسته مودې منظور سا وای دا انتقال لپاره انتظار باسو، نو تر اوسه پورې موږ موافق سوی نه یو چې خپل د روشان دوه پای منډول ولسوالۍ کې ځای په ځای کوم، او دوه پای نورم پیشنهاد سوی دا چې سلور سي هغه د دواب او د منډول ولسوالۍ په مرز او د منډول ولسوالۍ په ساحات کې په نظر کې نیول سوی دا.
نورستان غرنی ولایت ته چې په کې د تګ راتګ لارې لا هم ستونزمن دي. پر دې سربیره د دې ځای اوسیدونکي وای د روغتیا او تعلیم په شمول په ګڼو برخو کې لپامه غورځول شوی دي.
آزادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې نوې غني پاورې دوه ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه په هوټلونو کې د موسیقۍ د اوریدو د دود پاړه یو راپور برابر کړی
او جای اوس سریالونه ولې ده ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته هلته تلویزیون نه دی.
په هنر جاج کې به د احمد شاه بابا ادبي بهیر د کارونو جاج واخلو.
نور کوم مېلمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو.
په فنکار برخه کې به له پوهان ډاکټر یار محمد یزال سره د هغه په فن خبرې وکړو.
تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق، یعنی تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمينه لري.
په ځرپاڼه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه شپنه او خاپیری واوري.
خاپیری شین خاله شپنه د ځان خواته نږدې کړه او ورته یو ویل نو ته چیرې وې چې پس دې ورک شو.
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوی غزل واوري. ازرائیل پارام می سا واخله، ازرائیل پارام می سا واخله، شاته مګور هیڅوک د جړا نشتا، یو مزدور په جړغونی انداز وې خوشاله شتا خو په برخه زما نشتا.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
فرهنګ د بدلون په حال کې دی، لکه څنګه چې زمان تغیر کوي همداسې د زمان له تغیراتو سره سم فرهنګونه هم بدلیږي. د فرهنګ ټول مادي او مانوي توکي د انسان د غوښتنو، علاقو او چلندونو پر بنسټ بدلون مومي. هغوی چې د فرهنګ ساتنې دنده پر غاړه لري کوښښ کوي چې ښه فرهنګونه لا ترویج او بد یې له منځه یوسي. دا چاره ځینې وخت په شعوري او ځینې وخت په غیر شعوري ډول صورت نیسي. اړینه ده چې له فرهنګي بدلون او رغښت سره شعوري چلند وشي. په همدې هیله نننۍ مجله پیلو او په پیل کې غزنی ته ځو. پخوا به د غزنی په هوټلونو او رستورانتونو کې ډېرې نرمې او آرامې سندرې غږېدې او دا کار د دې لپاره کېده چې د مشتریانو پام راجلب کړي، مګر اوس دا دود یو څه کم شوی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور برابر کړی.
دا غزنی شهر د پرخی څلور لارې تر څنګ د سړک پر غاړه د هوټل مخ ته یو دیرش کلن ځوان ولاړ ګوزی په لاس کباب پخوي. دا کباب خوږ بوی لټیږي خو تر څنګ یې سندره هم چالانه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو وخت به د غزنی ښار پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو، په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو، د خپلو مشتریانو د خوشحاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په موخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بیل بیل شوي. په کولای سب سیمه کې د یوې زړې ودانۍ دوهم پوړ ته پر وسپنیزه زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوخت دي، خو دلته سندره نه بلکې راډیو چالانه ده.
آزادي او اوریدونکي،
له هوټل چلونکي څخه مې پوښتنه وکړه چې پخوا به په هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، ولې په دغه دود کې لږوالی راغلی دی؟ له ځان پیژندلو څخه وروسته یې راته وویل:
رملا یم، د میرویس هوټل هوټل دغه دما ده، وینې زیاتې ګرم زیاتې لوغه خطر نه چلانې خامخا چې یوه ورځ چلان کې بل ورځ وای وای دا ګرم د ورور ته موږ ته ګرم ته جوړ کړ
چې
ناتنه ماتره یو شي نه ناتنه. خو چلان کو بل حکومت راشي وای تاسو طالبان نس
ځینې مشران اوس رادیو غانې چې تاسو رادیو کوڅه
نو رادیو مو کله کله چلان مو کله بندو
دا خلکو غوښتنه سي ده.
نو دغه خلکو غوښتنه خدای وای چې رادیو چلانې هوټل خلاص او چې رادیو بندې وای بند هوټل.
د هوټل ته مخامخ یو بل هوټل ته ننوتم. دلته خاموشي ده. هوټل چلونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وایي دلته ګرم دی، خلک د سندرو اورېدلو توان نه لري، ځکه مو ټول شان بند کړي دي.
دلیل موسیقي د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د ناوریدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي، خلک ستړي دي، پر لارو ولسوالیو او ښار کې جګړې دي. که چیرې موږ ټایپ چالان کړو خلک بد وړي او غوښتنه کوي چې دا بند کړي.
میګه مور خاموش
تاسو اوس څه چلن وای نه ته چلن وای رادیو چلن
اوس موږ یې شي نه چلنو.
ل پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټلی بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سیوات پوری تړي. دی وایي ځکه اوس خلک سندرې نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي.
نن محمد زاکر د ټټواز دلته مې هوټل نه په غزنی کې ځغبر په دې لسته سبق خبره موږ خلک لیک تعلیم وکړو، تعلیم لپاره خلک له پد غواړي په ټي وی چالي هوټل کې.
ل میدان وردګ ولایت څخه راغلی هوټل بیا وایي ل خاوري د وینو بوی راځي، خلک د ګرم ل عمل سندرین اوري.
نن محمد شو وردګ هوټل نو د خپل غریبي د کوي خلک جګر خوند نه سندر به سره کوم وایي کنه.
که د هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی، نو علم خان احمدی چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي پخوا به هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو، راډیوګانو او یا هم ناتنونی ولای دی.
اوس سته خو ډیر کم ده او جای اوس سریالونه ولې ده، ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته هلته ور تلویزیون نه دی اوس سریالونه پکې شروع دي. دغه ډیر ډیر هغه پخوانی سندرې واغه شی اوس کم دي نسته نومره.
یو بل کس هم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل: پر ډوډۍ به مو خوند واخیست، آرامه آرامي وه، هیڅ غم نه وو، اوس خو په ګرم اخته یو، سندرې به څنګه اورو؟
نو مې محمد حکیم ده. نو ولی به مناخ خو زه به ژوندای شو قراری به ویني بنه یم مقصد خیر و خیرات به اوس خور ټول ګرمونه دي غمونه دي سره.
دا په داسې حال کې د چلا هم په ډیرای هوټلونو کې ټیپونه پراته دي، خو سندرې نه ورڅخه اورېدل کېږي. رحیم الله ټیپ څخه کالای پورته کړ او سندره یې راته چالانه کړه.
جانانم
دودیزو ټولنو کې ځینې ځانګړي او نالیکلي قوانین وي چې د دغه ټولنې اکثره خلک بیا د همدغه نالیکلو قوانینو په اساس خپل ستونزې هواروي. پښتانه بیا دا ډول قوانین بیخي زیات لري. پښتونولي د پښتنو په تاریخ کې داسې یو نالیکلي قانون دی چې زرګونه کاله قدامت لري. اوس هم په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې خلک خپلې شخړې د پښتونولۍ په دود سره حلوي. دا قانون ځینې نیمګړتیاوې او ښېګڼې هم لري. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال باز محمد عابد راپور اورو.
پښتونولۍ د پښتنو داسې یو نالیکلي قانون دی چې زرګونه کلونه قدامت لري، سره له دې چې اوس شرعي او مدني قوانین هم شته. خود پښتونولۍ قانون ته په اکثره پښتون میشتو سیمو کې خلک قائل دي. اوس هم اکثره پښتانه خپلې ستونزې د پښتونولۍ په قانون حل او پسل کوي. لیکوال او کره کتونکی اسدالله خالیز وایي چې هر هغه څوک چې د پښتونولۍ له قانون سرغړونه کوي له پښتونولۍ نه وځي.
د پښتونولۍ خپل خواږم شته او په بعضې برخو کې لږ تراخم پراته دي. خواږې په دې کې دي چې هغه تیږه تړه نرخ چې څه شوي هغه ټولنیز قرارداد په خپل ځای خوندي دی. که څوک د سرغړونه کوي نو د پښتونولۍ نه وځي، او د پښتونولۍ نه وتل د پښتون دپاره غټه سزا ده. خو اوس پښتون اپډیټ شوی دی، پښتون د پخوا په پرتله د نوي عصر سره ګډ مزلونه کوي. توقع دا ده چې د پښتونولۍ هغه کوم اصول چې دي هغه لا پسې اپډیټ شي، هغه کوم ارزښتونه چې د ټولنې د رفاه دپاره، د یووالي دپاره، په یو غږ د راپورته کېدو دپاره دا دي دا لا پسې پراخه شي او ګټې خلکو ته څرګند شي او لا تکثیر شي. په نورو ځایونو کې د پښتون دغه موجود منفي انځور چې نورې ته د خپل سیاسي استفادې دپاره ګټه پورته کوي دا به نړیوال په اصلي معنا وپیژنې شي. پښتون په ژوند مین سړی دی.
په پښتونولۍ کې داسې رواجونه هم شته او په یو شمېر سیمو کې اوس هم پالل کېږي چې د بشري حقونو سره په ټکر دي، لکه په بدو کې د نجونو ورکول. خو لیکوال او کره کتونکی انجینر ستانمیر زهیر وایي هغه وخت چې شرعي او مدني قوانین نه وو، نو د پښتونولۍ په قانون کې د نجونو په بدو کې ورکول د دوه کورنیو یا قبیلو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدلولی.
اصلا دغه د پښتونولۍ کوم قانون چې نن په کتابونو کې درج دی او خپل ځانګړي اصول او عنانات لري، دا هغه وخت رامنځته شو چې پښتنو خپل ځانګړی او متمرکز حکومت نه لاره، او دوی مجبور وو چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره یو اصول او پښتونولۍ قانون ولري. په بدو کې ورکول دا خپل هم ډېر پخوانی ریشه لري. د خپل وخت ګټه خو دا وه چې هلته د دوو کورنیو ترمنځ داسې پیښه شوې چې یو مړی شوی، بیا یو د بل نه بدل اخلي، په لسګونو کسان یو بل رفته وجل شوی دی. دغه سی قانون به ونه بیا به مشان راټول شو او دغه سی وو چې دواړه به یو بل ته تخپلوي لاس ور غزو د تخپلوي د پاره ټول رشتہ او دغه چې و د تخپلوي سره تړلې و، نو د مړو او د بیزایا وژنو مخنیوي کړه.
لیکوال او کرکتون کې راحت ګل زرمل وای اوس چې اکثره پښتانه ځوانان تعلیم یافته شوی د پښتونولۍ له قانونه وخت په وخت بد رواجونه مخ پوره کیدو دي.
پښتونولۍ داسې یو قانون دی چې د پښتون میشتو سیمو د اوسیدونکو نه علاوه د ټول انسانیت لپاره پکې حقوق وجایب او د ټولنې تنظیم پکې سنجول شوی دی. پښتونولۍ قانون د وخت ضرورتو سره سم اپډیټ شوی هم دی او په دې کې ځینې تغیرات راغلي دي، مثبت او منفي تغیرات د وخت سره پکې راغلي دي. په اوسنی وخت کې د پښتونولۍ د قانون ځینې هغه مواد چې د ټولنې او د اوسنی عصر د پرمختګ سره په ټکر کې دي، خپل پښتانه یا یادې سیمې اوسیدونکي چیلنجوي. پښتانه زیاتره د دې غوښتن کې چې د وخت د تقاضا سره سم د پښتونولۍ په نالیکلي قانون کې د تغیرات راشي.
که څه هم اوس پښتانه د شرعي او مدني قوانینو لرونکي دي، خو بیا هم په اکثرو سیمو کې خلک خپل دعوی او شخړې د مدني او شرعي قوانینو پر ځای د پښتونولۍ په قانون لکه جرګه، نرخ، لار او نورو ارزښتونو حل او پسل کوي.
د کابل په احمدشاه بابا مینه کې هر جمعه یو شمیر ځوانان د احمدشاه بابا ادبي بهیر تر نامه لاندې راټولېږي. دوی مشاعري کوي، غونډې کوي او یو شمیر ځانګړي هنري غونډې هم جوړوي. د پښتو ژبې او ادب د لا بډاین لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د دوی له فعالیتونو ښه خبر شو. د هنر جاج په نننې برخه کې د دغه بهیر لغړی عبدالحلیم همت سره د احمد شاه بابا ادبی بهیر په کارونو او فعالیتونو غږیدل یو.
هنر جاج
همت صاحب ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک او پښتنه دا کوم چې تاسو خو په اوس وخت کې د احمد شاه بابا ادبی بهیر غړی یې. په دې ورسره چې زه څومره ګورم یو شمیر بهیرونه جوړ شول بیرته رنگ شول جوړ شول بیرته رنگ شول. خدای احمد شاه بابا ادبی بهیر پاره چې زه اورم مال پر کاملا متفاوت دی. دغه بهیر ډیر خروان دی راځي په څه کې دی ولی دغه بهیر ډیر خروان دی نسبت نور ته.
یو خو د دې بهیر هغه د کامیابی راسته ده چې ټول ملګری په اخلاص باندې دلته راځي. ټول ځوانان دی او مینوال دی د ادب مینوال دی ټول په خپل تخلیق کار هم دی یعنی فنکاران هم دی څوک شعر لیکي څوک کیسه لیکي. نو یو تندا یو ذوق او یو اخلاص پکې موجود دی دا اوله خبره. دویمه خبره دا ده چې هلته دغه د څرڅ وړاندې کیږي دا په منظم ډول باندې وړاندې کیږي. مثلا هلته د کرکتنې برخې شته دی او په کرکتنه کې هم په نثر باندې کرکتنه کیږي هم په شعر باندې کرکتنه کیږي. او دا کرکتنه چې کیږي نو هغې دپاره وخت ورکول کیږي او ډیر کوشش کیږي چې ډیره هڅه کیږي چې څوک خفه هم نشي. یعنی یو څه معیارونه هم په نظر کې ساتو معیار هم په نظر کې ساتو. بل لویه خبره دا ده چې د یوازې د شیر ته مونږه د بهیر نه دی وقف کړی. دا یو څه فکری کارونه هم کوي ورسره د فکر د جوړونې د فکر رغونې خبره هم پکې شته دی. ځانګړي میلمانه لرو اکثریت که په میش کې وزل که په میش کې نوي کله کله بيخي مسلسل هم لرو. خو میش کې وزل یو میلمه پیدا کوو یو استاد پیدا کوو چې په داسې موضوع سره وغږیږو چې هغه په هغه برخه کې یو ځای ته رسېدلی وي یا په استرا درته ووایم چې کار پوهوي پکې یو متخصص پکې ولري یا ښه تجربه پکې ولري. دا برخه هم ده. دریمه برخه دا ده بل موضوع پکې دا ده چې دغه کارونه چې دي د دې څوکې د مالکیت خبره نه کوي. یو خبره کله چې بهیرونه خرابېږي هغه بهیرونو کې د مالکیت موضوع ډېره مطرحه یو څوک په نوم دي چې دا زما ده او کله چې په دې باندې نوم کې خودل شو چې دا زما ده نو هیڅ څوک ورته نه ځي.
اونو دا خو مفت کار دی خلک بیا دغنه کوي.
نو دغه شانتي په دې بهیر کې که څه هم دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی په اول سر کې ایجاد یو شمیر ځوانانو کړی دی زه ډېر وروسته ورته راغلی تقریبا زه د مدریم کال دی چې یا زیات نه زیات دو نیم کال کېږي چې زه د بهیر سره ورته ورغلی یم ځکه سمالته اوسېږم او زما په خوانم دغه ذوق او تنده ده چې چېرته بهیر وي هلته ځم. مثلا په پېښور کې افغان فرهنګي ټولنې ته ورتللم افغان ادبي بهیر ته ورتللم د ساحو لیکونکو مرکې ته د قلندر مومند صاحب دغه مرکې ته ورتللم. زما شوق دی او علاقه مې ده چې کینم ډېر څه واورم نوي څه واورم. نو دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی ابتکار یې هغوی کړی دی او دغه ابتکار تر اوسه پورې ساتلې ده. نو مهمه برخه دا ده چې د مالکیت موضوع پکې نشته.
او همات صاحب زما په فکر یو لامل به دام وي چې د ګڼو نورو بهیرونو تاسو هغه لیدلې دي دا غیغه نیمګړتیاو په پام کې نیولې نه دا به اوس نه خرابي
یقینا دا خبره هم ده.
اوس نو راځم یو بل پښتنې ته هغه دا چې تر اوسه پورې تاسو کومې غونډې نیولې په کوم کوم مسایلو باندې بحثونه کړی وي
ما تاسو ته ویل چې په دې کې فکری خبره هم شته ده او په ادبي خبره هم شته. نو د فکری خبرې په مثال کې په نمونه کې مثلا مونږ د استقلال د ورځې پاړه باندې په غازی امان الله خان د په جون باندې د په هڅو باندې او د چې د کوم غواخونو سره مخامخ خو یا د کوم مبارزو سره مخامخ خو په دې اړه باندې مونږ یو غونډه درلوده.
او چې هم ور سره مخو اره غوند چې به مونږ لري یو ساده مشاوره هم ور سره لرو. مثلا په تیر کې مو د عدم تشدد یا د نه تاوتریخوالی یا د ولسی مبارزې د سرلاري پخره افغان باچا خان د وی د ژوند او هڅو پاړه باندې وغوند درلود چې خلکو ته ور وپی جن زونان ته ور پی جن چې باچا خان څوک څه کول سیاسی مبارزې کم رنگ راوړ یا ایران وړ پخپل د ولسی سمون د پاره چې کم کورونه کړی دي لکه مو پرچون یا روشون نه کار غسته لڅ سره مخامخ او خر بل اخر څه وکړل د ژوند د شناخت پاړه باندې دغه شان په ادبی موضوعاتو باندې هم موږ خلک راغواړو. مثلا د نمونې په توګه باندې استاد منل شاعر پیر احمد کاروان چې دوی موږ سره خپل تجربې شریک کړي د شعر پاړه باندې چې د کشیر لیکي څنګه یې لیکي دا یو هنري شعر ته په کم نظر باندې ګوري کم تو کې کمی ځانګړتیا باید ولري. همدغه شان مثلا زمونږ د افغان ادبي بهیر په خوانی غړی او استاد ډاکټر صاحب نورالحبیب نثار اوی مونږ سره په هندي سبک باندې سب باندې وغيغه ده چې هندي سب ځانګړتیاوي څه شي دي وس څوک د دې نمائندګي کوي مخکې چا څوک په دې کې سرلاري او نامتو خلک پکې څوک. همدغه شان نور ډیر استادان مثلا محمود ایاز فکر کوم غونډه کې تاسو مر سره شریک وای د کوټه نه راغله او دلته مونږ دغه شیرونه واورېدل دغه د هنر نه خبر شو. نور کوم ملمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو پراروانو یعنی ډیر زیات تقریبا استاد اجمل خکله هغه موږ سره خپل تجربه شریک کړي چې خپل یو خنقاد دی نقاد هم دی او خپل یو خفنکار هم دی خشایر هم دی د ډیر زیات استادان موږ راغوختي دي دلته چې د ځوانانو سره خپل تجربه هم شریک کړي نوې خبرې هم ور سره وکړي په خپل ما ډیر کرته کوشش کړی دی چې لیکچرونه په لنډ کې سبا باندې څنګه لیکل کیږي لیکچر ورته ورکما مسلسل دوه درې لیکچر په دې موضوع باندې مثلا د یو هنري شعر ځانګړتیا وسی دی یو دوه درې لیکچر په دې باندې. نو غونډم د ښانت روانې دي چې اکثر کوشش کوو چې یو غونډه ولرو چې کرکتنه ولري او ورسره زاده مشاعره ولري بل غونډه د څه ولرو چې پای کې یو میلمه ځانګړی میلمه ولرو د لیکچر واورو او البته کوشش کوو چې امغه استاد سرپدی مشوره وکړي چې هغه په کومه برخه کې مونږ ته ډیر معلومات راکولای شي نو امغه برخه انتخاب او ملګری راضي هغه ته وګنيسي.
مننه احمد صاحب دروسه پښتنه پتوګه د بهیر د لا بهبود او همدارنګ د ځوانانو د فکری رغون او 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 د هنر د پیاوړتیا لپاره راتلونکي پلان نم څه دي؟
موږ عملاً چې اوس په کومو برخو باندې کار کوو هغه د ځوانان ملګری دي دی ډیر نوښتګر دي زه ډیر زیات دوی سره په دې همکاري کوم همکار په توګه باندې ور سره کار کوم ځینې کوم خپل نظریات مې چې دوی سره شریکوم او یا هلته په کونډو کې تبندغې په تنظیم کې ور سره یو څه کوشش کوم. دی د افغان د احمدشاه بابا ادبي بهیر دغه ملګري چې دي غړي چې دي دا ډیر زیات نوښتګر او مفتکر کسان دي. اوس فعلاً په دې باندې کار روان دی چې مونږ په احمدشاه بابا مینه کې یو عامه کتابتون جوړ کړو د احمدشاه بابا ادبي بهیر له طرفه او طریقه یې همدا ده چې هر څوک ار ملګری چې راځي هغه ځان سره کتابونه راوړي یو خاص کس ته سپارو هغه جمع شوي دي او یو ځای ورته پیدا کوو چې د عامه کتابتون د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دلته کینی مطالعه وکړي بغیر د نن کتاب واخلي یا پیسې په ورکړي یو دا اړخ دی. دویم اړخ دا دی لکه مخکې چې مې درته په یو د بل اړخ دا دی چې موږ غواړو چې دغه بل ډول یو د جمعي کرکتنې په ځای باندې جمعي کرکتنه خو دا خو دغه چې موږ مخامخ په یو نثر باندې یا په هنر باندې خبره کوو او راوړي موږ ته وایو به په خبره کوو نو دې په ځای باندې موږ کوشش کوو چې یو دغه بل لار هم چې یو فنفاره د چا سره مخکې یو هفته شریک شي او نه مخکې شریک شي او بیا په غیبه باندې ځنې ملګری کار وکي وی ګوري دغه
ځان باندې ګوري کرکتنه معیاري کوي
نه معیاري کول د لپاره کار کوي چې دا معیاري کو علاوه د دینه د لیکچرونه به هم ولرو خو د لیکچرونو ترڅنګ غواړو چې یو موضوع وټاکو ځنې اونۍ ځنې یو موضوع وټاکو او هغه موضوع ځنې استادانو ځنې ملګرو ته وسپارو چې په هغه یو موضوع باندې وغږیږي. مثلا د مثال په توګه باندې منګ وایو چې لنډه کیسه په لنډه کیسه باندې ډیر خلک به خبرې کوي خو منګ وایو چې دغه په دای باندې ډیر ملګری وغږی او دغه ډیر ملګری د دوی منګه هغه طرز فکر یا مختلف زاویونه ورته ګوري دغه مختلف زاویونه کله چې یو موضوع ته وکتل شي ډیر نوی څه کې پیدا کیږي دا یو مثال دی یا په نورو علاوه د دینه نور موضوعات چې کوم دي چې آغاز موږ د جون سر تړلې دي په غوی باندې بحثونه وکړو او ډیر ملګری په خبره وکړي دا هم یو خبره ده نو هڅه کوو چې د بهیر نورم پسې پیوړی کوو معیاري کوو او په دې کې د ځوانانو ډیره زیاته ونډه ده او د هغه استادانو کې ډیره زیاته ونډه ده چې همیش دپاره په ورین تندي باندې زموږ بلنه مني او راضي موږ ته وخت راکوي
ډیره مننه احمد صاحب ژوندي اوسې پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد لیکوال او شاعر دی هغه وی چې په دری ژبه کې د لومړي ځل لپاره هایکو لیکل دي چې په نږدې وخت کې به یې ټولګه هم د چاپ په غاڼه سنبال شي د فنکار په نننې برخه کې د نوموړي ژوند او فن ته تم کیږو
فنکار
جناب ډاکټر صاحب ډیر مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو ترک او پوښتنم کوم که څام زموږه هغه ملګری یا غوړیدونکو چې هغه د ادبیات سره لاسو کار لري هغه خو به تاسو له نام سره تاسو له کارونو سره ډیر آشنایي خو هغه چې نوې زموږه د رادیو ووري او یا ځوانان دي هغه د پاره تاسو په ځان ورو پیژنې په هان سي بيزال څو
په هان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو ادبیات پوهنځي استاد
استاد که د ماشومتوب پاره راته وای کوم چې یو زکړې د چیرته وکړي
لغمان ولایت کې په جار لاس او د شام لیک د مریض کال زیږیدلایم او لغمان یې زکړې مې د ډیوی په لومړني هونځي کې تر سره کړې منځان یې زکړې مې د هم د ډیوی په هونځي کې او لیسا می د لغمان د روخان پولیس کې په 1955 کال په تر سره ده د کابل پوهنتون ترالم او کابل پوهنتون په 1955 کال فارغ شو بیا به د ماستری هم دته ماستری هم دته وکړه
ماستری دی په څوم کال کې
شو ماستری کې په 1955 کال کې ماستری نه فارغ شولم
ها
ولی زه بهر تلالم د اوسو وخت د پاره زما ته زس پاتې شو او به مې ته زس په 1955 کال کې ولی کوه مې د فاک
او
یعنی په یخت کې زه په 1955 کال له ماستری نه فارغ شوم
پانس ادبیات ته څنګه راغلی علاقه دی وکړه نه تصادفي کانکور کې کامیاب شو
ما شپټوب نه مې له ادبیات سره ډېر مینه و له ټولو څنګه نه له ټولو د شتو نه له ټولو په انځیو نه زما زیاته مینه له ادبیات سره و او له بل خوا نه د څه ور لاندې خطر به درته وایم چې یو څوک په نوم د طاهر خان د دې ساينس پوهنځي کې د تماحصل وو او د سره د دې د سلګزره مایو باندې وو ولې باسته دا د په ساينس کې ډیر په دې د برابرته موږ ته زموږ پوهنځي ته هغه به موږ د ریاضي درسونه راکول افتخاري
او
د خبرې به کولې د کابل پوهنتون د استادانو نستاینه به کوله زموږ استادان داسې ماهر دي داسې لایق دي داسې پوه دي اما چې وینې زموږ د ادبیاتو سره او زموږ د پوهنتون سره د استادې مینه پیدا شوه او دا نه اله چې زه به څنګه وکولای شم د کابل د پوهنتون استاد شم او بل اخره ته په تلاش مې کوو کوشش مې کوو تکل مې کوو ځکه چې پرله پسې هڅې ملغلري دي او بل اخره دا خپل هدف ته ورسېدم او دا د نن تاسو د پوهنتون کې ناستم
خا دا خو یعنی ادبیات ته ستاسو را تک شعوري و د ما ماشومتوب ستاسو سره علاقه و بې د پوهنتون د استادۍ کار څنګه شو څنګه د راغلي استاد شوی
خو زه د لسانس دوره کې زما نمرې نوینه پورته فسادي وي او دوه نمره فاده وو نو په هغه حساب باندې به د طالب تربیه پوهنځي ته تلته درخواست ورکړ او اولته زه جذب شوم هغه وخت کې دغه امتحانونه او هغه نو نمرې مې ډېرې وې نمرې مې ډېرې او زما استعداد وو نو اولته جذب شوم دلته زه یو لس دولس کاله ته استاد وم د طالب تربیه پوهنتون بیا کله چې طالبانو وخت ورشته هغه په پوهنځي کې رئیس د پوهنتون ما نه غوښتل چې باید د ادبیاتو پوهنځي مرستیال شم.
زما دغه اداري چارو سره چندان مینه نشته،
نو ما ورته وویل چې زه دا کار نشم کولی، زه فقط درس و تدریس و دا خبرې کولی شم. زما خوښه په نظر کې ونینوله او زه د فاکولټې معاون وټاکل شوم. چې کله هغه تشکیل راغی پوه شوم چې زه معاون یم، فورا مې عریضه وکړله او ځان مې را تبدیل کړ کابل پوهنتون ته. له هغه معاونیت نه او د ادارې نه مې ځان خلاص کړ او دلته بیا استاد یم.
پوهنځ صاحب، ته خو دلته د ژبو ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې کې استاد یې، په لسګونه سلګونه حتی زه وایم چې زرګونه محصلین به روزلي. د درس او د تدریس خوا یې وه، مګر لیکوالي څېړنه دا شان لیکوالي مو کله شروع
بله؟ زما دغه درې مسؤلیتونه سره ډېره یعنی علاقه مې ده، چې یو تخلیق دی، بل تدریس دی او بل تحقیق. یعنی تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمينه لري. نو د لیکوالي سره مې دغه مسلې په دوره کې زما مینه وه او کتابونه مې لوستل، آثار مې لوستل، او په دې سبب باندې چې د لیکوالي غوښته هم جدا دی، یو ډېر تحقیق دی څېړنه ده، یو څو محقق دی څېړونکی دی، ولی لیکوال نه دی.
بل
لیکوال هماغه څوک دی چې له ځان یو شی ایجاد کړي، ادبي او هنري لیکنې وکړي، مثلا ناول ولیکي، رومان ولیکي، لنډې کیسې ولیکي او نور داسې واړه واړه نثري ژانرونه ولیکي. نو په هغه سبب باندې لیکوال دی، ولی یو څو ډېر محقق وي څېړنه به کوي، کتابونه به لیکي، ولی دغه ډول یو شانسي جاره ولې پنځګر باندې ستاسو خبره نو راته موږ لیکوال نشو ولې لیکوال هغه څوک دی چې په خپل دغه ډول استعداد ولري، مطالعه ولري او هنري اثر ایجاد کړي.
او نو څه څه دی ولیکل په پنس کې په تحقیق کې؟
ما یو نثري ټولګه مې چاپ کړم د رنگګدایان په نوم باندې. رنگګدایان په نوم یو هنري اثر چاپ کړی دی او ډېر ښه چاپ شوی، تقریبا یو نه لس کال کېږي. خو انشاءالله په آینده کې
بیا چاپ
یو څه نور په لیکلي دي بیا چاپوم. بل دغه هایکو ده، په هایکو باندې ما څېړنه کړې ده، یو لوی اوږده سړی مې ورکړې ده. نن په دغه هایکو لیکنه کې مې پښتو هایکو له جاپاني هایکو سره پرتله کړې ده او دغه د پښتو هایکو برتري مې عملا په دغه هایکوګانو کې
خود
زله ولیدو
او خپل باندې د هایکوګان هم لیکلي
او لیکلي مې دو.
او دا کتاب
نشه لا چاپیږي، دا به ډېر ژر یو ورخه چاپ شوی دی.
او
اوس مې نورې اور باندې زیاتې کړې دي او یو بل سری زما اور باندې لیکلې ده. ان شاء الله چې په نږدې وختو کې به دا بیا تازه چاپ شي.
او سره پرته له هایکو غزل نظم دام لیکي؟
بله، زما تقریبا یو د غزل ټولګه هم چاپ ته آماده ده چې تور سترګې سری شي. دا د غزل غزلونو ټولګه ده چې تور سترګې سری شي. خو اوس دا آماده ده، بیخي آماده ده، خو مصرفیت زیات دی، مصرفیتونه زیات دي، انشاءالله چې دا به چاپوم. او بل ننګیالي نظمونه، د ننګیالي نظمونه په نوم باندې زما یو ټولګه آماده ده، دا هم ان شاء الله چې دا تکلارم چې دا به چاپوم.
پوهنځي د څېړنې د برخې راتو وای، کومي کومي برخې کې د څېړنې کړي؟ ځکه ستاسو تدریسي کتابونه شته.
د سې تحقیقي مقالې د خو ما زیات لیکلي او ټول د پوهنتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی، هغه د طالب تدریب پوهنتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی، کابل پوهنتون په دې وګړې مجله کې، د دری ډپارټمنټ په ادب مجله کې دا چاپ شوی دی. هغه موږ اوس ماته ډیر کم براشي، مثلا رحمان بابا یوازې صوفي شاعر نه دی، یو مقاله د علمي کې چاپ شوی دی. دغه سه صلاح او نور مقالې ډېرې دي. د پوهنځي اثر مې معاصر منظوم منتخب متون چې ما پایقت کې یو تالیف دی، ولی په ضمنن تنقید او تحقیق هم لري، دا ماده دی، خو دا هم زه کوشش کوم چې چاپ کړم.
ها نو ستاسو د خبرو نه به زموږ د اوریدونکو خو بیا بوی اوریدلی او سر اوس په ځړه کې تلبسي شعر د پوان سه بیا هایکو او څو هایکوګانی ورو یو غزل ورو
زبا د غزل په اړه خو ما په دغه شعرونو کې یو څه یعنی ابتکارات هم لرم. مثلا بې قافي غزل به چا نه وي لیکلی، ما بې قافي غزل لیکلی دی او زما په دې ډیزرټیشن کې انشاءالله چې په ځای شوی دی هغه ډیزرټیشن مې انشاءالله چاپ لاندې دی.
ډیزرټیشن مې پانسب چی شپاړو؟
ډیزرټیشن مې د سید شمس الدین مجروح د شاعری هنر.
ها ها، خو اوس به تاسو هایکوګان یو
دا دغه په انتون هله نشي رف دی فلچر د چا هم نور ولی او مړ هغه به هم دغه وروزی. چیرې هایکو کې چې تنقید طرز نیو کنه وی لکه هندار به جوهره چې تصویر نخی مړ جاپان سعود چل مالګر سټل لاته. او یو ډیره جالبه مسله دا ده چې په پښتو ادب کې خو هایکو غانې ډېرې لیکل شوې دي، ولې مهم خبره ده چې په دری ادب کې زمون په افغانستان کې کنه په دری ادب کې هایکو چانه ده لیکلې. نو لومړی ځل د پاره په دری ادب کې هایکو مالک لیدا یعنی دا هایکو مچ ما چاپ کړی و په دې کې د پښتو هایکو غانو تر څنګ یو څو دری هایکو غانې هم شته. نو زه دا کولای شم چې په دری ادب کې د هایکو اساس دی هغه مایخه دی کوي زه به درته وایم.
شاده وایم
سپنگر دری هایکو نوم دی. گفتم جوانی گدای نزیبت تو را کوش پیشه دیگری برگزینی، گفت سپنگرم آقا گدایگر نی. نو بلده وسمن گفتم اشواه واه گیسویت شام شام است، به تبسم گفت مقبولت چشمان است، حریفش فرمود وسمه بس ارزان است.
ډیر مننه جناب پانسر کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راک ژوندۍ اوسې.
ایله کوم ډیره زیاته مننه.
تاسو له آزادی رادیو نه رادیوي مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی نننې پانمو د ګلالۍ کوچنیانو لپاره ځانګړې کړې ده. ترنو ماشومان په نننې زرپانه کې تمنا وحیدی راغلی او تاسو ته وډیر خوګه کوچنی کیسه دراوروي. راځي چې دغه کیسه چې شپنه او خاپيري نومي په شریک واورو. زرپانه
شپنه او خاپيري نن له سهار تر مازیګره کوچ نه شپنه د خپل رکشيوي ګډ پس پسې د غره لمن ټوله چان کړه. ډېر چغې وهلې خو پسې پیدا نه کړ. شپنه خفه وا، نن غرمه ډوډۍ هم نه وخوړلې. دی ویلو ی ډبره پر سر کې نستا، خپل غوټۍ پرانستا، پیاز او وچې ډوډۍ ته یو قتل خزړې ورته ونه شو. په جړای پایلو کړ، وزما پس وته چیرې یې جړای زور واخیست او خبرې په سلګو کې ورکه شوې. لسو شی بورسته یو خوګ غاګ واورید. پس دې ورګدای شپانه غلی شو، اخوا دی خوای وکتل خو څوک په نظر ور نغلل او بیا یې په جړا پایلو کړ. بیا غاک شو، سه شی ویشی نو گئی زیم خاپیره د غرونو غرسنه. شپانه بیا غلی شو، په حیرانه اخوا دی خوا وکتل. لیلری په یوی لوی دبری یو خکلی نازک پیغل ناسته و هغه لرنگ تک سپینه خکاری ده. خکلی وزاری یوی او پلاس که یو زرین لخت هم نیولی و شپنه یوشی با زیر شو او غاگی وکر. سوگی؟ خاپیره و خندل، زم ستاغوند شپنه یم. شپنه یه دیزان پرخوا و بلالا کچنه شپنه منده ور واخستا و ورغلا. دیر حسای وکړه چې په دبری ور پور تشی خوونه توانی ده. خاپیره رخ کتش و شپنه و پختل، زما هغه ګډ او خور پسه خود نه دی لیدلی. خاپیری وویل، ولی په پسه دسه شوی؟ کوچنی شپنه بیا په ژړا شوه او وی ویل، پسه مې ورک شوی، بیګاه ته به لیوه وخوري. خاپیری شین خاله شپنه د ځان خوا ته نږدې کړه او ورته یې وویل، نو ته چیرې وې چې پسه دې ورک شو؟ شپنه زر ځواب ورکړ، زه چینې ته د اوبو څکلو لپاره تللی وم چې راغلم پسه مې ورک و. خاپیره پختنه وکړه، زه پیدا کوم. شپنه یې وخت کې پاکې کړې، ته پیدا کوي شي؟ خاپیره ځواب ورکړ، هو کوخخ به وکم چې درته پیدا کوم.
شپنی وویل خا نو زر کوا ما تزما پس پیدا کا چنا وخت کیگی حسن لیوانی وخری خاپیره د ډبرې شاته تاوشوه او لسو شیبو وروسته یې یو ډیر لوی او ښایسته پسه چې ډیر چاق او په غوښو پټو لمرۍ نیولی او د شپنې مخې ته یې ودراوه. خاپیره وویل واخله دا ستا پسه. شپنه یوه شیبه زیر شوه، بیا له پسه تاو را تاو شوه. وی ویل نه نه دا زما پسه نه دی، زما پسه کوچنی او په یوې پخه ګوټ دی، غوږې هم نیم پرې شوی دی. خاپیره خپله زرینه لخته وخوځوله او وی ویل ته ګډ او سم څه کوې، خو همدا ستا پسه شو او کور ته یې له ځانه سره بوزه. شپنی وویل نه نه زما پسه کوچنی دی، زه مې خپل پسه غواړم، دا د بل چا دی. خاپیره بیا له یوې ډبرې پناه شوه. دا ځلې یو بل ډیر ښکلی او له وړیو ډک پسه راوست. پسه ډیر رنګین او غوښن و، لوی لوی غوږونه یې و. شپنی ته یې وویل چې همدا به ستا پسه وي. خو شپنی بیا ټینګار وکړ چې دا پسه ډیر لوی او غوښن دی او د هغې پسه کوچنی او په پخه ګوټ دی. خاپیره ورته وویل چې همدا پسه د ورک شوي پسه په بدل کې واخله، ځکه یو خو قیمتي او بل غوښن دی. مګر شپنی ټینګار کوو چې یوازې خپل پسه غواړي. خاپیره یوه شیبه غلی شوه. بیا یې شپنی ته ژمنه وکړه چې دا ځل به یې خپل پسه حتمي ور پیدا کوي. خاپیره بیا له ډبرې پناه شوه. له څو شیبو وروسته خاپیره یو ډیر خیرن او پک پسه چې وړی هم رژیدلی او په یوې پخه ګوټ و راوست. د پسه په لیدو د شپنی په څیره کې خوشحالي راغله او د پسه په طرف یې منډه کړه. له پسه یې لاسونه تاو کړل او په حیرانتیا یې ورته وویل هو هو همدا ګوټ زما پسه دی. خاپیره چې د کوچنۍ شپنې صداقت وکوت هغه یې پر سر ښکل کړه او پاتې دوه نور غوښان او قیمتي پسونه یې هم کوچنۍ شپنې ته ور ډالۍ کړل او ورته یې وویل دروغ مو بدبخته کوي، خو په صداقت او رښتیا ویلو نیکبختي اخیستل کیږي.
د مجلې وروستۍ برخه ورېښمین خیال دی او په دې برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. خاموشی څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې. خاموشی څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې. بس لتیرونه وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. بس لتیرونه وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. نه زه د چا شوم او نه څوک زما شول، هسې مزل دی د هوا غېږه کې. په خوشبویې پسې وران زړه ګرځم، ژوند لټوم د یو چا غېږه کې. غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته. او ړنده تیاره خوره ده، رڼا نشته. ازرائیله په آرامه مې سا واخله، ازرائیله په آرامه مې سا واخله. شاته مه ګوره، هیڅوک د ژړا نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز وی خوشحالۍ شته خو په برخه زما نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز وی خوشحالۍ شته خو په برخه زما نشته. دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرګ دی. دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرګ دی. تش الفاظ دی پکې ټکي معنا نشته. بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی. بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی. بی خوندی ده پسینو که درزا نشته.